احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو په جو په خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. افغانستان ته له بهره واردات کم شوي او صادرات خو کم، تر خبرونو وروسته د دې جزئیات تر سره شریکو. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له طالبانو څخه په لکونو ډالر ګرځولي. د اجین په سمندرګي کې د کډوالو بیړۍ ډوبه شوې ده او د کرسمس تر رخصتو په دورشل کې په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلېږلو غوښتنه وکړي.
مینو کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی افغانستان. دلته دی، دلته 10,000 متر مربع مځکه و دانه ډیپلوماټان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډیر پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو،
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت د دغه پیسو چې ولکه او شپږ اتیا زره ډالره دي د بیرته ورسنولو په اړه لیک ورلېږلې دی. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرسیدو وروسته ظاهرا سهوا په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی جاوید هوجیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمیشته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبت ده.
از 19 واقع مثبت ده واقع شد.
له 19 پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یو په کونړ کې ثبت شوی
ده. هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی د هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سشکل د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر یو سلاتیا ډېر کسان نور څخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د اجین په سمندرګي کې پرون د کډوالو د وی بيړي د ډوبېدو له کبله لښ تر لښه 14 کسان خپل ژوند له سوار کړی دی. سمندر غاړي ځواکونه وایي چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومتره کې د بيړي تر غرقېدو وروسته دوی 12 تنه وژغورل. ژغورل شوی کسان ویل دي چې په بيړي کې شاوخوا 80 کسان سپارو. چارواکي وایي چې تیر شپه ژغورونکو د نورو تریتم شویو د موندلو لټه وکړه. دا په تیرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو درېمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمېر تر دې دمه 22 ته رسېدلی دی. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس تر رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2,415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10,000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحد ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په متحد ایالتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیات شوي دي. او یو په زړه پورې خبر دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلسکوپ د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. ټاکل شوې ده چې د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې یوه بجه او شل دقیقې د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتونو کې دا جوړ ټیلیسکوپ چې 6350 کیلوګرامه وزن لري 6.5 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې په فضا کې سم ځای پر ځای شي. پر دې ټیلیسکوپ $9 میلیارد لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. د افغانستان د کرکټ تر 10 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحده عربي اماراتو هم خپله لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وای چې افغان لوبډلې نننې مسابقې ته پوره تیاری نیولې ده. د همدار زویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له هالند سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه او ارزښتناکه دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کشه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کشه لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحده عربي امارات په ای ګروپ کې لایو بل سره په آسیایي جام کې سیالي کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سبد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د پروګرام لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، د ورستیو بدلونونو لکبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوې دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خنډ، د اقتصادي وضعیت خرابې ده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خنډونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغیزمن شي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغه خنوم راستيال خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل ل چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د ورستیو تحولاتو لکبل کم شي بي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولي دنیا سو واردات کم شي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خود طالبان له وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوې چې د تیر حکومت په محل د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کجر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي، جلغوزي به خراب شي. په خوس کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لار کې رامنځته شوي خنډونه لري کړي.
که څومره یو ورځم ځنډې دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته شهر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ویره د خلک سره، مثال کې ټل د صغیري غریبونوستي، مثال مولې پوتو دی، مولې خراب شو، ملک میگی پشپاک یو کیلو دکوموی او مطلب دا 2 کیلو اسړای کی میگی چې چا کړی کړای وی دا مول یو کیلو برای کی میگی 2 کیلو میکوموی نه دا میگی ستر چارواکه نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کی وی بس.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي، د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي، ځکه چې یو لبل پوروري دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو د یو سره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دا کدا غلیاره خلوص نشي په منسک بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
شغله علی کوزید وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2023 کال کې د قواو وتلو او جنگونو وضعیت په امنیتي لحاظ باندې خنو، مصارف کم او ارزه ډیر و، تقاضا کم و.
جلغوزه، نوري وچ میوه، غالی او قیمتي ډبري د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د شغلی علی کوزی په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشل لوبډله د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې له عربي متحده اماراتو سره خپل مسابقه پیل کړې ده. تر دې دمه څلور ورنه شوې دي. افغانستان یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی، وبخښي، څلور منډې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی، دوهم اوور روان دی. اوس په هم مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو. دغو چاپي خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشري ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه، چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر 2 چنده لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي، خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نغدو پیسو د راتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضع ورځ تر بلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي، او که مرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي، خو کړاوونه لا پسې ژور تللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده، چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه، ځکه وخت ناوخته به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. تر څنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. ستارز اند سترایپس لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سترایپس زیاتوي اوس چاودنی نه کیږي، خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسنی حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلې حال بیان کړی. له کابله 2 مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا په شاوخوا 3.5 میلیون ډالرو باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سترایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي، خو برعکس دا سیمه د جنګ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.